درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې له بندېدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څانګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نوره هم تړلې پاتې وي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په ګرمي هوا او سختو شرایطو کې ایسار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده او هر ورځ سلګونه کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارې تګ راتګ کوي. د پاملرنې نړیوالې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې له وروستیو سختو ورښتونو او ورسره تړلو سیلونو وروسته د اوبو له لارې د خپرېدونکو ناروغیو په زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د مؤسسې خبرداری ورکړی چې که په وخت دغو ناروغیو مخه ونه نیول شي په سیل ځپلو سیمو کې به ناوړه بشري وضعیت نور هم خراب شي. د ادارې په یوه بیان کې د پاملرنې مؤسسې د افغانستان د برخې د مشر ګراهم د پوبسن لخلی ویلی په دې برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دی. هغوی چې پر آزادۍ لګېدلې محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته ورسېدل. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کارته تیار کړی. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې موبایل په راتلونکو څو اونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لارې د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکوي. نامعلومو سختریزو په جنوبي وزیرستان کې د نجونو یو ښوونځی په بمونو والوزاوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو نن وویل چې دا برید تېره شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان ویلی دی دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د نجونو دوهم ښوونځی دی چې برید پرې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ. دغه وزارت مرستیال ویان ودان پاتل پرون پنځشنبه دا هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. ښاغلی پاتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت وهڅاوه چې د انرژي په برخه کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له ګازو کار واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون پنځشنبه د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه پر قانون د بدلېدو چانس نه لري خو تر ډیره د غزې د جګړې په وړاندې د جو بایدن له پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوري پال ګوند له لوري یو سمبولیک اقدام دی. د استازو جرګې اکثریت د جمهوري پالو په لاس کې دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې پر ډیورن کرښه تازه نشته په افغانستان کې مرشود لی اړولې.
په 12 بجې خوښه په پټان کې جنگ شوه. ولکې کې چې درې طالبان هم چې دی خپل ژوند له سر کړی او ملکی تلفات هم تدری.
د پاملرنې مؤسسه د سیلونو له کبله د اوبو د ککړتیا په اثر د ناروغیو په خپرېدو اندېښنه شي. په کندوز کې مالداران وایي طالبان ورڅخه اوشر اخلي نو باید د مالدارۍ ملاتړ وکړي.
باید حکومت ورسره کنجاړه د شان کومک وسی ورسره ازوقه.
په کونړ کې د پلونو په شمول څو پروژې بشپړې شوې.
منگ تا ڈاکتران نو منگ مریضان دخل پاگ علی سارو دی خل منگ تا دیر زینو نالا ولی دی
د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم په جګړو کې د دوی ویجاړ شوي کورونه او تاسیسات کنډواله دي.
کورونه ړنګ په بلوی باد کاکړ دي، نه د چا موږ سره مرسته کړې، نه چا موږ سره کومه کړې.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نښتو کې بیا هم یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لري اوښتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د ادعاو په اساس له تېرې شپې راهیسې تر نن سهاره توده جګړه روانه وه چې د دوی په وینا 15 ولسي وګړي پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پکتیا د ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي، یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته د تیرې شپې راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځ ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره یې دوام وکړ. لږ تر لږه دوه ولسي وګړو چې نه یې غوښتل نمونه او غږونه یې په دې راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستاني توپونو له امله په ډنډ پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستاني پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوې خو ادعا کوي چې په ټنډ پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده.
سار دی پاکستانی پوځیان لخوا څو ډی سي توپونه راشړل شوي وو اریوب خواته. دویم ځوابیا ډی سي توپ باندې ځوابیا ځواب ورکړی و. نو اریوب کې تلفات نشته. اول شپې 12 بجې خواو شپ پټان کې هلته جنگ ډېر شدید جنگ شوی و. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند لاس ورکړی او ملکي تلفات هم هلته لري، خو دقیق ماتم نه دی معلوم څو دي. ډنډ پټان کې ملکي تلفات شته، اریوب کې ملکي تلفات نشته. دمګړې جام ولاړ دی.
سیمه ایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ازادي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قمندان حمید خراساني ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی، خو ادعا کوي چې وړ مو تیره شپه پاکستاني پوځیانو تر ډیره ملکي کورونه، جماعتونه او روغتونونه په نښه کړي دي.
د اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنی نښتې وشوې، خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګ وخت ده. پاکستانی پوځیان له پاړه چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جماعتونه، ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي، خو پاکستانی لوري ته تیره او وړمه شپه درانه تلفات اوښتي دي.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوو شپو کې تر 40 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو نوموړي طالب لوري ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډ پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان و نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال سانګې خبریال طاهر خان ته تایید کړی و چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یو پاکستانی پوسته په نښه شوي او یو پوځي پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پاملرنې نړیواله مرستندویه موسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیدونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه شي. د موسسې په یوې خبرپاڼې کې ویلي دوی په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع تفصیل فیروزی عزیزی او ابرو مهرباني.
د پاملرنې نړیوالې مرستندویه موسسې په افغانستان کې د اوبو له لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو پر زیاتوالي د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې له لارې باید په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو مخنیوی وسي. دغې موسسې د پنجشنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغې موسسې د مشر گراهام دیویتس لقاوله لیکلی چې موږ په ځانګړي توګه په ځانمنونکو ټولنو باندې دغه زو پاړه اندېښمن یو، په ځانګړي توګه د هغو ښځو او انجونو پاړه چې لوړاندې پر ازادۍ او محدودیتونه لګېدلې دي. دغه مؤسسې زیاته کړې وروستۍ سیلابونو له خلکو کرنیزې ځمکې سرپناوي او شتمنۍ اخیستې چې خوړو د څښاک پاکو اوبو او درملنو ته د دوی لاسرسی لا زیاتمند کړی دی، ستونزمن کړای دی. د دوی په خبره داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د بشري مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هم شکایتونه مطرح کړل. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان د لقایو سیمې اوسیدونکو سیما ازادي راډیو ته وویل چې دا او څلور ماشومان سخت ناروغان دي چې دوه لوڼې په شری ناروغي اخته سوی دي. د هغې په خبره کله چې پر دوی سیلاب راغی دوی د بام د لارې بلې حویلۍ ته ځان اچوه چې یوه لوری پکې د هغې اوږه زوبله سوی او بلې لوری هم همدارنګه مورې له سختو روغتیایي ستونزو سره مخ سوی دي. همدارنګه په کندهار ولایت کې د معروف ولسوالۍ یوې اوسیدونکې رحماني ازادي راډیو ته وویل چې یو کلان زوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کولرا ناروغۍ اخته سوی. د میرمن ازادي راډیو ته وویل چې زوی سخت او شدید اسهالات لري، ډاکټر ته راوستلی و خو وروسته ډاکټرانو ورته ویلي چې د دې کولمې وروسته سوی دي. بیا د ویل چې موږ کور ته وړو او له هغې وروسته زوی پړسېدلی چې اوس مجبوره سوی دي په روغتون کې بستر کړي. بلخوا په ورته وخت کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم د پنجشنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په 2040 کال کې د لومړیو څلورو میاشتو د دوو ټیمونو په بلخ، هرات او هلمند ولایتونو کې چې دا سازمان پکې فعالیت کوي د شری د ناروغۍ په پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی موسسې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په 2040 کال کې نږدې 14,000 خلک د طبیعي پیښو له امله اغېزمن شوي دي.
ډیره مننه فیروزه عزیزی وه چې د پاملرنې د نړیوالې موسسې اندېښنه یې راسره شریکوله. دې موسسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د سیلونو څخه وروسته د چاک اوبه ککړې شي او دا ویره شته چې راز راز ساري ناروغۍ خپرې شي. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې د جګړو د ورانیو لاخز لا هم په کړاو کې دي. دوی وایي چې په جګړو کې زیانمن شوي کورونه او عامه تاسیسات لا هم رغول شوي نه دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د تیرې شل کلنې جګړې څخه شاوخوا درې کاله تیریږي، خو په میدان وردګو ولایت کې لا هم د جګړې نښې نشانې لورای ښکاري او په لیدو بیا دا سوچ وکي چې د دغه جګړې څخه یوازې څو ورځې تیرې سوي دي، ځکه په دغه ولایت کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي کورونه لا هم همداسې کنده او کفر پراته دي. د یاد ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې کورونه په بشپړ ډول تخریب سوي او دوی اوس مهال د بیا ترمیم توان نه لري او دوی په پردیو خرابو کورونو کې شپې او ورځې تېروي. دوی وایي چا چې کورونه ورته ویجاړ کړي باید هغه یې ورته بیرته ورغوي او یا هم د هغه کسانو سره حساب وسي چا چې د دې کورونه ورته ویجاړ کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي محمد الله چکورې د هوایي بریدونو په پایله کې په بشپړ ډول ویجاړ سوی وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې.
کله ټول د دې رنګ دي تاسې وینئ او د موږ سره داسې مرستې هم نه دي شوي. که شوي دي وي موږ څه د خو داسې وایي و خاص نه پارته شوی دی. نور موږ په خپل عدد ټول په خپل مزدوري او ختایو هغه حدود ماته د ټول کلی سکه ورک شوی دی.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکو نورالی وای د غلطه د خلکو ژوند په زیات اندازه زپل سوی او اکثره خلک د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري.
خلکو ژوند په ډیره ټوټه سوی دی، په ډیره ځای په سوی دی، په دې سوی هغه چې دا څوک لا د خپل کورونه واتلی ورسره غلی دی کورونا ړنګ په بلوی باد کاکړ دي نه د چا موږ سره مرسته کړې نه چا سره موږ حکومت کړ.
د سید آباد ولسوالۍ ځایي قومي مخور وایي په یادو ولسوالۍ کې هم جګړو په زیات اندازه خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او وایي چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. د یادې ولسوالۍ ځایي قومي مخور محمد افضل وایي شکیل لوریجي د خلکو ته د اوښتو زیانونو حساب ورکړي.
اوس بیچاره مخلوق دلته راغلی بیا هیڅ هم نه لري، توانایی نه لري چې دا کور خپل جوړ کړو. یوه کوټه یو اتاق په ډېرو مشکلاتو باندې دی جوړوي او بعضې موسسات هلته راغلي دي. یوه سروې وکړه او بیا لاره ورکه، نو بیا سور نه معلومیږي چې څه کیسه شوه.
د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین که څه هم د یادو کورونو د تخریب پړه پر تیر جمهوري نظام او دغه راز پر بهرنیو ځواکونو رغورځوي، خو وایي چې د یادو خلکو ږغ به تر خپلو مشرانو پورې ورسوي. د یاد ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
خو موږ به بیا هم دا خبره د مشرانو تر غوږ رسوو او مشران به په دې خبرو چې له دې خلکو سره مرسته وشي. هغه څه د موږ په یاد دي، د موږ په یاد هیڅ وخت بیا له یاده نه باسو.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو د جګړو پر مهال نه یوازې دا چې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي، بلکې په دغه هیواد کې په لکونه بېګناه ملکیان هم د راپورونو پر اساس وژل سوي دي، خو هیڅ لور یې تر اوسه پورې حاضر سوی نه دی چې حساب ورکړي او یا یې هم پړه ومني.
په کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې، خو فارم لرونکي له پاکستانه د چرګانو واردېدل. د چرګانو د بچوړو د تولید د فابریکو نشټوالی، د عصري فارمونو نه درلودل او یو شمېر نورې ستونزې د دوی د کاروبار په وړاندې خنډ بولي. د معلوماتو له مخې د محل په کندهار کې شاوخوا 420 فارمونه شته چې د کال 15,000 میټریک ټنه د چرګ غوښه تولیدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د میانجوی کلی د چرګانو دی فارم کې دا مهال 15,000 غوښین چرګان تر روزنې لاندې دي. د یاد فارم یو کارکوونکی سید احمد بایی له پاکستان څخه راوړل سوي چان په دی فارم کې تر 45 ورځو روزي او بیا بازار ته عرضه کوي.
اول ورځ چې مړه وړه درې ورځې ټیکچه ورته کوش شپه ورځ، بیا دغه مبعد چې 45 ورځې برای برای وکړ رایټونه لوړ و، یوه شپه مبارېږه او کرېټونه کښته و، بیا لږ لږ باره و. په 45 ورځو کې 3 کیلو 3.5 کیلو ته داسې رسېږي.
کندهار ته د چرګانو چچان له پاکستان څخه راوړل کېږي او همداراز ټوله روزنه یې دلته په پخوانیو فارمونو کې په دودیز ډول ترسره کېږي. د یاد فارم مسؤل فیض محمد وایي کندهار کې د چرګانو فارمونو وده کړې، خو فارم لرونکي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د ده په خبره د چچانو د تولید د فابریکو نشتون، له پاکستان څخه د چرګانو واردېدل، د عصري فارمونو نشتون، د چرګانو د غوښو لپاره د سور ساتنځای نه موجودیت او یو شمېر نورې ستونزې دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي.
د زراعت ریاست څخه موږ دغه خواهش لرو چې د موږ پارلمان کې یو داسې سیستم را جوړ کړي لکه د دنیا په پارلمانو کې چې جوړي، لکه د ایران په پارلمانو کې، لکه د پاکستان په پارلمانو کې چې جوړي، داسې کلډیپ فارمونه راته جوړ کړي، ځکه چې په دې کې موږ ډېره ګټه نشته، ډېر متاوان دي، لږ نه کې ګټه ده. نه معنا موږ په کال کې شپږ پلاټه کوو، په شپږ پلاټه کې 4 پلاټه تاوان کو، 2 پلاټه سمیږي په بسته کال کې. نو باره تس خپل سره وسنجوي، دا موږ ته ډیر غټ زیان دی، د خلکو هم زیان دی او په جیب باندې ډیر پیسې مصرف سوي دي. دغه فارم د 45 لک سنیولې د 100 لک افغانۍ پر د مصرف کوي. دا شپږ زره شچي یا 5,500 شچي وس دا نم ګرانه ده، شچیم ګران دي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال تر 410 زیات د چرګانو فارمونه موجود دي چې غوښه یې د کندهار تر څنګ د سویلي زون نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي که د کندهار فارم لرونکي د غوښو اړتیا پوره کړي، نو دوی به هیواد ته د بهرنیو چرګانو د غوښو را انتقال بند کړي.
موږ د سرسب فارمونه چې وه هغه 410 وه خو فارمونه د دې اضافه دي کېدای شي د 300 په شاوخوا کې فارمونه اوسي په کندهار کې او تولید یې تقریبا د کال څخه 15,000 میټریک ټنه د تولید لري د غوښې تولید دي د فارمونه نو اوس خو فعلا په کندهار کې د غوښو چرګانو دغه د روی څخه بسیاتوب په حالات کې دي یعنی بسیاتوب ته رسېږي خو دا اوسل چې فعلا کوم فارمداران شکایت لري کندهار ته نور هېوادو سره غوښ راځي دغه غوښو د بنیادو غوښتنه کوي نو موږ هم ورته ویل که چېرې تاسو دو په دې توانوتوانی درلاسه د خلکو غوښتنې او ضرورتونه هم پوره کړه د غوښو ته خوا څخه او د بیا وزارت مکان دوی سره خبره وکړي
په کندهار کې په وروستیو کلونو کې د غواګانو زراعتي چرګانو او ماهیانو فارمونو وده کړې خو دغه فارمونو مسؤلان د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مسلکي روزنې او همکاري غوښتنه کوي
د کندوز یو شمیر مالداران وایي په ولایت کې مالداری د ودې په حال کې ده خو څارویو لپاره روغتیایي کلینیکونه نه لري او له امله هر کال د دوی یو شمیر مالونه په موسمي ناروغیو تلف کیږي د مالدارانو په باور که اړوند چارواکي په هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته جدي پاملرنه وکړي نو له امله به د مالدارانو اقتصادي ستونزې کمې شي تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې مالداری د ودې په حال کې ده او مالداران د سهولتونو غوښتنه کوي د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشر اخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي
اوس دغه مالدار لږ در بېغمسي خپل مال سم ترې مخکې و دغه اربکیان پورته راغله بس ولاله مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازاب اوس خو د نامې خدا په ارامه دي څوک زورمن نسته مالې ښه په اسانه توګه هر چېرته بوای شي باید د حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره عزوقه
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است مگر بسنده نیست باران و
د تیر کال په مقایسه سه کال په څرځینو کې واخښته دي خو زمونږ په قلعهزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشتوالی مالداران له جدي ستونزو سره مخ کړي دي اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپیژني دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د باد و باران سوې ده نسبتا ښه ده او خوشاله هم دي خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډېر کمبود دي
د کندوز ښار اړوند د ګاډو د کلي یو تن مالدار عبدالاحمد هم له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په دښتو کې د مالدارانو لپاره د اوبو زیرمې جوړې کړي
داسې دښته ودان وګوره داسې د ارګنک غر وګوره د ښه فضل د خدای ده ښه پوره لفشر دي شکر الحمدلله د ښه بېخي امن د فضل د خدای خبره شپه ورځ ګرځېږو هغه وخت کې خو وروره بعد مازدیګر د اذانه د کور نه څه وتلی وروره بس مشکلات به وو اربکیان به وو غلمغل به وو
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کیږي د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی لپاره ساګانې په پلان کې لرو سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کیږي د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کونړ په ناری او څوکۍ ولسوالیو کې د ملګرو ملتو د یوې ادارې په مرسته د څه باندې 2.25 میلیونه افغانۍ په لګښت د 1.25 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې دي. د دې موضوع تفصیل.
د کونړ په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرښې پرتی ولسوالۍ دانګام اوسیدونکي شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خړ پر غاړه ځمکې او په خپلو لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان اوبه بهیږي او دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پرېښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکی عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی. وایي
زمونږ دا منطقه پورته 13 درې لري، یو کلی یو درې. د دې خول د لاسه یوه میاشت مونږ ته هر چا نه وه، مونږ ته ډاکتران نه وو، زمونږ مریضان د خول په هغه اړه ایسار وو. دې خول مونږ ته ډېر زیانونه اړولي دي.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکي نصرالله خان راته وویل د پل نشتوالی او ځمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت له امله ولسونه مشکلات ګالي او باید چې اوسنی حکومت او مؤسسات دغه ستونزې ورته هوارې کړي.
ولې د زراعت ځمکې دي دا ولې دې ته وګوره دا دویزې پورې دا ځمکه دلته وه، هغه ځمکې دا هغې نه راغونډې کلي یې ټول هم دې خوړ دا ټولې کته را ټولې دا زراعت ځمکې دي ټولې تاسو ته ښکاري په سترګو باندې کته ټولې وړې دي او د پلم دغه اندازه ده چې دا خلک غریبانه سار راغلي دي او دغه لرګي دي په اوږه باندې پورې باسي، سیمنټو تور وړی او بل شی وړه هر شی په اوږه پورې باسي او وایي نه هغه لرګي یې ښودلی په دغه لرګي باندې یو کس لپ خوارو ورځي. نو غریب خلک دی او د چا دوه دړی او چا پنځه دړی او د چا دړی چې دې وړه جوسې به ناستې نو چې دېوالو ته ونه شو چې به په خپل خوی نه کرلی کېږي خوړ باندې به څه وکړي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی د دانګام ولسوالۍ د اوسیدونکو له یادو ستونزو خبر دي. د هغوی مشکلات یې خپلو مشرانو، اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي. ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي، ځمکو ته استنادي دیوالونه او پر خوړ پل ورغوي. د یاد ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
زه ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاري ده، خو لګي یو خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه. بعض مشکلات چې ساحي تخریب کړي او دا سیاسي دیوالونه او بلروال او یا استناد دیوال ته ضرورت لري. انشاءالله نږدې قریب مستقبل کې انشاءالله هغه ورغيږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج رحمان د غزنی ولایت نیکول سوالی مالای کله ما وختنه د سیمه کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د انجینر او نه د هلیکانو. موږ ته رسمي مکتب راکول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب څه کې، نه د انجینر مکتب څه، نه د هلیکانو مکتب څه. مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت نزالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. د غزمر په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داجور باندې راګرځي، بیا ډیر بي عزته کوي. بيخي داسې هم چې چا ته خریلي هغه بیا مسلمانۍ ته په زور بیا یې غلطه بیشتن وکل کوي وخري بیشتن. نو بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي چې سرو چلنده کړي یا ټیپ یا متر چلنده کړي دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي هغه واده خوشحالي زندې تیري. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلې وادي دغه کور والا خامه خی نه نو دوه نه په مابس کې ناسي. نو دغه چې چاته مور نه راځي کوم نه ورېدل ته نو سړی چاته سور چاته وای نو چاته ورشه هغه تر دې بس بي عزت.
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هله د مرشد خلک لا دښپتو ځکه من کې ځکه چې دا کاروایي چې دا ټول د غوړه لاس کېږي دغه تاسې هغه مسؤلین چې دي په دوه باندې جدي تجدید نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې لپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیانو لپاره به هم اسانتیا شي. کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. مونږ د نیګرهار له تا اجنډول سوالای سیدن کې په ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي او په ازادۍ زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې بابت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ټیپورټ کوي یا بېرته افغانستان ته اړي یا قاچاقي نه کارني اسناد به هم نمر